ریافتن.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ یو ځل بیا د طالبانو لخوا د بدني سزاو په لیکېدل غندلې دي. ښاغلی بینټ نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر لیکلي، طالبانو تیره اونۍ درش پیت نارینه او څلور ښځې په عام محضر کې په درو وهلې دي. بینټ له طالبانو غوښتي دي چې د دې سزاو په لیکول سملاسي ودروي. د ملګرو ملتونو راپور ورکوونکي د طالبانو لخوا د بدني سزا او عمل کېدل د نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې کار بللی دی او ویلي دی چې په روان 2015 کال کې د دې سزا او عمل کېدل د نورو کلونو پرتله زیات شوی. بل پلو په بدخشان کې د طالبانو سترې محکمې نن دوشنبه یو تن د الکولي مشروباتو په جرم په 9 درو وهلی او په 2 تنفیذي بند محکوم کړی دی. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت د لوی اختر په مناسبت د راتلونکو اونۍ څلور ورځې عمومي رخصت اعلان کړی دی. د هغه مکتوب پر بنسټ چې د وزارت نن دوشنبه رسنیو ته استولی، د روان غبرګولي میاشتې له 18 تر 20 پورې په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان شوه. د طالبانو حکومت د غبرګولي 14 عرفه او د شنبه ورځ د غبرګولي 18 لوی اختر اعلان کړی، خو د عربستان په ګډون په ډیرو اسلامي هیوادونو کې پنځشنبه عرفه او جمعه د لوی اختر لومړۍ ورځ ټاکل شوې ده. په هند کې د سختو بارانونو او ځمکې خوېدنو له کبله 40 کسان مړه شوي دي. رویټرز خبري اژانس نن دوشنبه د هندي چارواکو په حواله ویلي، د هند په شمال ختیځو سیمو کې د تیرو 4 د سختو بارانونو او ځمکې خوېدنې له کبله 40 کسان مړه او یو شمېر نور ټپیان شوي. د چارواکو په خبره د هیمالیا په سکمی ایالت او شاوخوا نورو سیمو کې زرګونه سیلانیان بند پاتې دي چې د ژغورنې هڅې روانې دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان اسماعیل بقایی وایي تر اوسه د داسې څه شاهد نه دی چې د امریکا موقف دی پر ایران د بندیزونو په اړه بدل شوی وي. د رویټرز خبري اژانس راپور نه مخې بقایی نن دوشنبه ویلي، دا باید روښانه وي چې امریکا له ایران کوم ډول بندیزونه لري کوي څو د تیر وخت تجربې تکرار نشي. او د افغانستان د فوټبال تر 18 کم عمره ملي لوبډلې د کافا په نوم سیالیو کې د فیر پلی یا هم د عادلانه لوبو جایزه ترلاسه کړې ده. د افغانستان د فوټبال ملي فدراسیون پرون وخت پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی و چې د کافا په نوم د جایزې د ورکړې د مراسم د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې ترسره شول. د افغانستان د فوټبال تر 18 کم عمره ملي لوبډلې د کافا په نوم سیالیو کې د ترکمنستان، تاجکستان او ایران په وړاندې له ماتې وروسته شپږم مقام ترلاسه کړی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هم موندلی شئ. د هلمند په بهرامچی کې د طالب او پاکستانی پوله ساتو جګړه درېدلې، خو اهل حالات لا ترنګلې دي او خلک بې ځایه شوي.
عام وګړي ګرځي ستل دي په خاطر د دې جګړې ونس. نن شپه سره په 15 پکې چې داخله د شپې زی برته ګړې راځي مسجد حالت کنټرول وګوري برته وځي.
دا ډول جګړې ولې پیخیږي او انګیزه یې څه وي؟
په دغه متنازعه ساحو کې دوی تاسیسات جوړي، پاکستانی امنیتي ملیشي یا عسكر چلته دي، هغه د خلکو سره ولس سره بد وضعیت کوي.
په تیره میاشت کې افغانستان ته د ستنیدونکو شمیر له کډوالو زیات وو. دغه بې ځای شوي او ستانه شوي وایي چې د لاسنیوي لپاره امکانات نشته.
بیا تورخم ته راغلو، موږ سره داسې کوم امداد کوم هسې وه مرستې چې کوم رادیوګانو کې لارونه کېدل هغه کې کېدل هغه کوم شی موږ ته ملاو نه شو. نو اوس په الحال موږ ډېر مشکل سره سر ده په پروان ولایت کې یو.
او افغانستان کې د طبي لابراتوارونو په اړه پراخ شکایتونه، یو تفصیلي راپور کې مو کتنه ورته.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه،
خبري ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د دې خبري مجله د سر راپور ته. د هلمند ولایت ځینې اوسیدونکي وایي چې د دغه ولایت په بهرامچی ولسوالۍ کې د پاکستانی پولیساتو او طالب پولیساتو ترمنځ جګړه درېدلې، خو وضعیت لا هم ترنګلې دی. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو آزادۍ راډیو ته ویل چې دا جګړه له تیرو لسو ورځو راهیسې پیل او د یوې لنډې مودې نسبي آرامۍ نه وروسته د روانې اونۍ د شنبې له ورځې بیا نښتې وې چې تېره شپه بیا ناوخته دغه نښتې ودرېدې. د دوی په وینا د جګړې ګڼ ځایي خلک له خپلو کورونو بې ځایه کېدو ته اړ کړي او دغه راز مالی او ځاني زیان هم اړولی دی. په هلمند کې د طالبانو حکومت مسؤلان هم نښته تاییدوي. تفصیل له فیروزي عزیزي نه اورو.
عام وګړي ګرځي ستل دي په خاطر د دې جګړې ونس نن شپې سره په 15 شپې کې د خلک د شپې زی برته ګړې راځي مسک دالت کنټرول وګوري برته وځي.
د هلمند ولایت د بهرامچی ولسوالۍ د سفر بازار اوسیدونکو محمد نبی دی چې وایي د حاجی حلیم په نوم سیمه کې د پاکستانی پولیساتو او طالب ځواکونو ترمنځ لته ورو درې ورځو راهیسې روانه جګړه پرون ناوخته درېدلې خو په خبره یې فضا هم لا ترنګلې ده. د ازادي راډیو ته وویل
او زه خپل پیلن جګړه په سیمه کې دي جګړه پر دې باندې سوي ده چې مجاهدین وایي دغه پټه پوسټه جوړه کې او خپل کنټینران سره ځای پر ځای کې نو پاکستانیان نه وایي چې دغه پوسټه جوړه سي او یا د کنټینر شېژنو په دغه باندې جګړه راغلي ده. کم ټیم چې مجاهدین خپل موټر ورولې ګاډي ورولې هغه دغه باندې پیرینګ کوي. دا جالم کلی دی او دا پرواړ دی ځالا کې ټوله پیلا کړی دی عام وګړي ګرځي ستل دي په خاطر د دې جګړه ونس ماشومان د ژوند وضعیت خو نو د خو خپل کوروس خوتل دي نو وضعیت نه دی برابر.
د بهرام چې ولسوالۍ د کلینیک یو ډاکټر چې د موضوع د حساسیت لامل یې نغښتل راپور کې نو خبر سي ازادي راډیو ته وویل چې دا جګړه روانه ونې د شنبې ورځې پیل شوی و او تیر شپه نو وخت آرام شوی خو په خبره یې دوی ته د جګړې لسی متر وسه درې طالب ټپي ځواکونه ورول شوی دي.
د ماشام ماشام راسي بیا جنگ نه دی سوی تک نه دی سوی کوم وو پرنټول ورځ جنگو ملکی او خلک مشته شنداد نه تر ورسې سوی د درې طالبان سره کې زخمیان و او زب کله کلینیک یم په دغه صحه هغه کلی ټول مکمل وتلی دي.
دوی وایي د جګړې د بیا دوام احتمال سته او خلک لا هم خپل کورونو ته نه دي ستان سوی. هلمند ولایت کې ځینو ځایي سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې دا جګړه له تیر لس ورځو راهیسې پیل شوې او د تیر شپې ناوخت پورې دوام درلود. دوی دا کوي چې په دې نښتو کې تر 50 زیات طالبانو تمرکز وبلاوختي عام خلک ټپیان شوي او ځینې کورونه هم ویجاړ شوي دي. د طالبانو حکومت ځایي چارواکو په ځانګړي توګه د طالبانو د حکومت د والی بیان مولوی محمد قاسم ریاض په دې اړه ازادي راډیو ته ډېر جزئیات ورنکړل خو یوازې دومره وویل چې جګړه اوس پای ته رسیدلې ده. پر خواله رسنیو د طالبانو حکومت وکونو او پاکستانی پولیساتو د وی غونډې داسې ویډیوګانې هم خبرې شوې چې ادا کیږي د دې جګړو په ترڅ کې د دوی ترمنځ د دې ستونزو د حل پر سر خبرې اترې شوې خو تر اوسه نه پاکستان او نه هم د طالبانو حکومت په دې اړه څه ویلي او مشخصه هم نه ده چې دا غونډه څه وخت شوې ده. ازادي راډیو په خپلواک توګه دغه ویډیوګانې نسي تاییدولای. د بهرامچی ولسوالۍ کې د جګړې لسیمې یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ګڼې ویډیوګانې هم استولې چې دوی ادا کوي د پرنوی جګړې دي. په دغه ویډیوګانو کې دوړو لورو ته د ډزو ویجاړې او جګړې حالت ښکاري. تر اوسه د پاکستان حکومت هم په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. دا جګړه په داسې حال کې ده چې تازه له طالبانو او پاکستان حکومتونو اعلان کړی چې خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې به د سفیر کچې ته لوړوي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت مې په 150 په خپل ایکس باندې تر هغه څه ساعت وروسته دا اعلان وکړ چې د پاکستان مرستیال صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار وویل چې په افغانستان کې به د طالبانو حکومت سره د سفارتي اړیکو کچه د سفیر رتبې ته لوړوي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان پاکستان ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې په بیلابیلو سیمو ولایتونو کې وخت نا وخت د دواړو لورو د پولیساتو ځواکونو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکول کېږي چې ډیری وخت د سیمې د خلکو د بې ځایه کېدو او مرکز وبلو لامل ګرځي. د ډیری نښتو لامل د نویو مورچالو جوړول بل سوي دي.
و موریدل چې د هلمند ولایت ځینې اوسیدونکو وایي چې دغه ولایت په بهرامچی ولسوالۍ کې د پاکستانی او طالب پولیساتو ترمنځ جګړه درېدلې خو وضعیت لا هم ترنګلې دی. دا چې دغه ډول جګړې ولې په تکرار رامنځته کیږي، انګیزه او لامل څه دی او څومره د دواړو خواوو د چارواکو او مشرانو په همغږۍ ترسره کیږي، همدا ورته نورې پوښتنې مې لږ وړاندې په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس نه وکړي.
د دې یو څو عمده دلایل دي. اول دا چې پاکستان د ډېرې مودې راهیسې په دغه کرخه باندې پاراونکي اقدامات کوي. د مثال په توګه په دغه متنازعه ساحو کې دوی تاسیسات جوړوي، زیربنا جوړوي چې دا اکثرا د شخړو باعث کیږي. همداراز دا چې د افغانستان اړخ دغه کرخه د رسمي سرحد په توګه نه پیژني، نو بیا هم کله چې دوی په خپل خوا کې
د یو څه جوړولو تابعیا کوي یا یو پوسټه جوړوي د امنیتي ملحوظاتو پر اساس، بیا پاکستان عکس العمل خي او دا د جګړې باعث کیږي. همداراز کله ناکله د ولسی وګړو د تګ راتګ په سر دا چې پاکستانی امنیتي ملیشي یا عسكر چلته دي، اغوی دغه خلکو سره ولس سره بد وضعیت کوي یا غیر مناسب چلندو کی، دا هم بعضی وخت بیا د نخطو باعث کیږي.
بله شمس، فکر کوي دا بریدونه دغه پولیساتی په خپل سر کوي، یعنی خپل سر بریدونه دي، او کنا فکر کوي له قومندانانو نه یا لوړپوړو چارواکو نه قومنده اخلي یا هم له هغوی سره په همغږي دغه ډول بریدونه تر سره کوي؟
زه فکر نه کوم چې دغه نخطي د طالبانو د مرکزی رهبری یا د جګپوړو قومندانانو په امر او د دوی په تصمیم باندې کیږي، بلکې دا په محلي کچه باندې چلته کوم عسكر موجود وي، اغوی په ماغه منطقه کې کدا سي د پاکستان لخوا غیر مناسب چلند ګوري یا دا غوی عکس العمل ګوري، نو دوی هم به خپل غبرګون خي او تصمیم نیسي. ځکه چې د طالبانو رهبری خو تر اوسه په دغه برخه کې یا حتی د اغزن سیم په اړه خدای کوم داسې کوم واضح مخالفت نه دی خودلې، که څه هم دا د تیر جمهوریت پر مهال پاکستان دغه تیرې وکړو، مګر طالبانو ماغي وضعیت سره آرام دي ک په ټیټه کچه باندې د یو نیم غټ پورته کړی، مګر د دوی هغه سیاست خود سه روخانه نه ښکاری چې د دې پاړه د دوی دری څه دی.
او تازه د پاکستان او طالبانو چارواکي وایي چې د اړیکو د ښکولو لپاره یې اوچات ګامونه پورته کړی دي، او وایي چې اړیکه هم خېسوي او د سفیرانو تر کچه به خپل ډیپلوماټیک اړیکه مختبیای. دغه ډول بریدونه پر دغه سیاسي اړیکو څه اغیز درلودلی شي؟
زما په نظر په دغه کرخه باندې چې کوم شخړې رامنځته کیږي، دا دومره غټي هم نه دي چې د دواړو هیوادونو یا د طالبانو او د پاکستان اړیکو باندې زیات اغیز وکړي. دا د تیرو سو کالونو دغه شخړې روانې دي، مګر د دوی ترمنځ چې غټ موضوعات دي، هغه د افغانستان لخوا په پاکستان باندې د داعش د ملاتړ تور دی چې دا البته په اړیکو باندې ډیر اغیز کړی دی، او د پاکستان لخوا په افغان طالبانو باندې چې دوی ګنې پاکستانی طالبان حمایه کوي، دا غټ موضوعات دي. دغه نخطې په محلي کچه رامنځته کیږي، دا د دواړو هیوادونو په اړیکو زیات قابل د ملاحظه اغیز نه کوي.
او په د روسي کلونو کې موږ تاسو شاهدان یو چې څو زره دغه ډول نخته شوې دي، لارې بندې شوې، تقریبا پروژه کې 25 ورځې په همدې کال روژه کې دغه تورخم لارې بنده و چې ډیره ستراتیژیک او مهمه لار ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ. د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي تر څو پراتونکو کې دغه ډول نخته ونه شي او خلکو لپاره سرخوګای جوړ نشي؟
زما په نظر پر نږدې راتلونکو کې فکر نه کوم ک دغه سیبریدونو مخنیوي وشي. عمده دلیل خو دا دی چې دغه کرخه په ټوله کې متنازعه ده. د افغانستان لورې دا یو فرضي کرخه بولی، پاکستان بیا دا د سرحد په توګه پیژني، او دا عمده دلیل دی چې پاکستان بیا دلته پارون کې اقدامات کوي او دا خپل حق بولی. زمنګ اړخ دا ورسره نه مني او هر وار په دغه باندې بیا شخړې او نخته رامنځته کیږي. د دې ترڅنګ پاکستان د اغینا یو قدم ور اخو هم نور پرون کې اقدامات کوي، لا زیات محدودیتونه په تګ راتک باندې دلته وځ کړی دي، او په ډیرو نور متنازعو سیمو کې هم دوی تاسیسات جوړي. نو تر څو چې پاکستان دغه پرون کو اقداماتو نه صرف نظر نه کړي، فکر نکوم چې دغه سیبریدونو مخنیوي دی وشي او دا به بیا بیا دغه سنخته برامنست کیږي.
په اسلام آباد کې په خوانی افغان سفیر زردشت شمس وچه آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوریدونکو را سره پاتشي وړاندې درته په دې خبري خبرونه کې، په افغانستان کې د طبي لابراتوارونو په اړه د خلکو د شکایتونو راپور لرو. خلک وایي چې شکایتونه ډیر دي، لابراتوارونه هغه څه چې لازم ده فعالیتونه نه کوي او فعالیتونه هم مسلکي نه وي. په دې اړه راپور لرو. دغه راز به په یو بل راپور کې واوري چې تمباکو د انسان بدن ته کوم زیانونه اړي. خو اوس راځو دې ته چې د کډوالو نړیوال سازمان ایو ایم شمیرې ښیي چې په تیرې وونه کې د هغو کسانو شمیر چې افغانستان ته ننوتی د هغو شمیر پرتله چې له افغانستانه وتلي دي دوه چنده زیات دی. ایو ایم تیر ورځ دغه شمیرې په یو راپور کې خبرې کړې چې جزئیات په دې راپور کې اورو.
د کډوالو په اړه د ګاونډیو هیوادونو په ځنګړې توګه د ایران او پاکستان د پالیسیو له سختېدو سره هم مهاله د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وروستۍ شمیرې ښیي چې د مې میاشتې په درېیمه اونۍ کې افغانستان ته د راستنېدونکو شمیر د هغو کسانو په پرتله له دوه چنده زیات و چې له دغه هیواده وتلي دي. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم د 2015 کال د مې له 13مې تر 24مې پورې د خلکو د تګ راتګ په اړه راپور کې چې د یکشنبې په ورځ د جون په لومړۍ نیټه خپور سوی زیاته کړې چې د مې په یاد اونۍ کې ټول ټال 104,803 کسان افغانستان ته ستانه سوي دي. وړاندې راغلي چې په دې موده کې 16,132 کسان له ایرانه او 43,241 کسان بیا له پاکستان افغانستان ته ستانه سوي دي. په راپور کې زیاته سوي چې د راستنېدونکو 83% له ایرانه په زور ایستل یا رد مرسوي، 14% یې په خپله خوښه راستنه سوي او 12% یې د ناامنۍ د احساسولو له امله له ایرانه وتلي دي. دغه راز د نیول کېدو له امله ویره، ځورونې او ایستل، د استوګنې د اسنادو نه درلودل، د ټولنیزو او اقتصادي فشارونو زیاتوالی او د کورنۍ د غړو نیول یا ایستل بیا له پاکستان نه د دې کسانو د بیرته ستنېدو اصلي لاملونه بلل سوي دي. یو افغان کډوال چې په دې وروستیو کې له پاکستانه افغانستان ته ستون سوی او اوس د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې اوسیږي او نه یې غوښتل چې په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته د خپلو ستونزو په اړه وویل:
بیا تورخم ته راغلم، موږ سره داسې کوم امداد کوم هڅې و مرستې چې کوم رادیوګانو کې لاندونه کېدل هغه کې کېدل، هغه کوم شی موږ ته ملاو نه شو. نو اوس په الحال موږ ډېر مشکل سره سر ده په پروان ولایت کې.
په ایران کې میشت یو افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته هم وویل:
ما میران هستیم برای فعلا دیپور دم نشدیم، ما وضعیت ایران وخیم است.
موږ له ایران کې یو، تر اوسه نه یو ایستل شوي، خو په ایران کې وضعیت ډیر وخیم دی. کورنۍ ډیرې ځوروي او کډې له کورونو ایست اچوي. نیول ډیر دی، خلک ډیر ځورول کیږي. څه موده وړاندې مې ورور له خپلې کورنۍ سره دلته را روان و، خو بیرته وشړل شو.
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم هم د مې میاشتې د درېیمې اونۍ په راپور کې ویلي چې په دې موده کې 84,024 کسان له افغانستانه وتلي چې 46% یې پاکستان او 13% یې ایران ته تللي دي. دوی د دې لاملونه تر ډیره د روغتیایي ستونزو د حل هڅې، تعلیم یا د کورنۍ غړو سره لیدل او په دې هیوادونو کې د ژوند کولو اراده بللې ده. د کډوالو نړیوال سازمان ویلي چې د دوی د افغانستان ډی ټی ایم پروګرام هر هغه کس حسابوي چې د اسلام قلعه، میلک، سپین بولدک، غلام خان او تورخم د پولو له لارې دغه هیواد ته ننوځي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ یو این ایچ سی آر 4 ورځې وړاندې په خپل ایکس پاڼه لیکلي وه چې د روان کال د اپریل او مې په تیرو دوو میاشتو کې له 500,000 ډیر افغانان افغانستان ته ستانه سوي دي. د دې سازمان په خبره ډیری دا کسان په زور ستانه سوي چې ډیره برخه یې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له ایران او پاکستانه دي.
د افغانستان د پلازمینې کابل په ګډون د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي که څه هم په دې هیواد کې زرګونه لابراتوارونه او د تشخیص مرکزونه فعالیت کوي او په دې برخه کې په میلیونونه ډالر پانګونه هم شوې، خو په وینا مهمې او جدي ناروغۍ پکې نه تشخیص کیږي. په دې تفصیلي راپور کې مو ورته کتنه کړې.
تقریبا 14 کلن جلې ده ناروغی لري چې تشخیص نه کیږي.
د کابل ښار یو اوسیدونکی دی چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو سره خبرو کې د لابراتوارونو او تشخیص مرکزونو د کار د څرنګوالي په اړه شکایت کوي. دی وایي په پزنګلو کې یو 18 کلنه انجلۍ له تیرو نږدې 15 کلونو راهیسې ناروغه ده، خو بیلابیلو د تشخیص مرکزونو ته یې د مراجعې سربیره ناروغي نه ده تشخیص سوې.
لابراتوارونه یا تشخیص مرکزونه خو په کابل کې شتون لري، خو په تش په نوم دي. زمونږ یو ناروغ دی چې هیڅ تشخیص نه کیږي. هر لابراتوار او ډاکټر ته چې خپل دوا ورکوي او هغه دوا سره نه کیږي. تلور 15 کاله کېږي تر اوسه پورې د تشخیص نه دی شوی په داخل کې. نو بهر ته د تلو نه وس لري، نه توان لري، نه واسطه لري، نه پیسې لري.
د ډیری ناروغانو کورنۍ په دې لابراتوارونو او د تشخیص مرکزونو کې د غلط تشخیص له امله هم شکایت کوي. د کابل ښار یو بل اوسیدونکي چې د هم نه غوښتل په راپور کې نوم او غږ خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې څو موده وړاندې ورته په طبي لابراتوار کې د یوې لور عادي میکروبي ناروغۍ په اړه ویل سوي و چې د سینې په سرطان اخته ده. او دوی سخت اندیښمن کړي و چې په خبره پاکستان ته لتاک او معاینات ورسته دا خبره غلطه ثابت اسوه. خدا شکایتونه یوازې لکابل نه بلکې په ځینو ولایتونو کې هم مطرح کیږي. د کونړ ولایت اوسیدونکو عبدالستار ایوبی ازادي راډیو ته وویل چې مورې د وینې په سرطان او تری بیا د زړه په ناروغۍ اخته دي چې په خبره د تشخیص لپاره پاکستان ته پتاګ اړسوي دي.
کونړ ولایت بالخصوص شرقي ځونکو داسې مجهز لابراتوار نشته چې باغې کې شدید او بیماریانو ریزلت او نتیجه پکې معلومه شي. ما مشر تر دې واغه د زړه تکلیف لري او ما مور دا واغه د وینې سرطان لري. هغه هم د ټول معاینات لابراتواري دی او کنور دا ټول په پاکستان کې وشو. دا دلته د سی لابراتوار نشته دی چې هغه کې بیماریانې تشخیص شي او که په خارج ته څوک هر څوک شي زین واغه د ډیرو مشکلاتو سره زی.
د روزګان ولایت اوسیدونکو شفیع الله هم ورته ستونزه یادوي.
زبر مریضان چې کله مرده دي ستونزه سره مخ شي هغه کابل ته ځي یا نور کندهار لا ته ځي. کله هم تشخیص نه کیږي هغه بیا ځي پاکستان دی یعنی بهرنی هیواد ته ځي. موږ غوښتنه دولت څخه دا چې لابراتوارونه راوي او ته جوړ کړي ترڅو زموږ مریضان ته اسانۍ سره وکولای شي خپل تشخیص پخپل.
دوی وایي د افغانستان د روغتیا سکتور کې ستونزې د دې لامل کیږي چې هر ورځ سلګونه او زرګونه افغانان د خپلو ناروغیو د تشخیص او درملنې لپاره هند، پاکستان او ایران ته سفرونه وکړي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري. اوریدونکو، ازادۍ رادیو د مهال د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو په منځنۍ 1296 سپو او د غراز د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو په لاندو سپو اوریدلی شي. اوس هم رازو دې ته چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې په هرو څلورو مشرانو کې یو تن تمباکو استعمالوي. د ډبلیو ایچ او د افغانستان څنګه دا خبره په خپل اکسپانه داسې مهال خبره کړې چې د می یو ډیر شمه له تمباکو سره د مبارزې نړیواله ورځ وه. په همدې پلمه زما همکار احمد شیبر د ډاکټر محب الله زغم سره مرکه کړې. د مرکې په پایل کې له هغه نه پوښتلې چې د سیګریټ او نسوارو په برخه کې دا خبره مشهوره ده چې د سرطان زیږندوی دی خو تمباکو څه زیانونه اړوي.
دا په دې پورې اړه لري چې په کومه بڼه استعمالیږي. کنه معمولا یا به د سیګریټو یا چلاندې لارې څکول کیږي او یا د نسوارو په ترکیب کې پخلی کې اچول کیږي. د سرطان مختلف ډولونه د خولې، د ژبې، د اوریو، د حنجرې او دغه سي د مرایو مېدی له سرطانونو نیولې ته د سږو پر سرطانونو پورې د پوستکي پر سرطانونو پورې د سرطان مختلف ډولونه له دې نه پیدا کېږي. له دې ورهاخوا د سږو نور مزمن مرضونه لکه انفیزیما چې د جو یا مزمن برانشیت داونه پیدا کیږي او د ډیرو نورو ناروغیو لپاره لاره هواروي.
یعنی څنګه لاره هواروي؟
دا په تبوبت کې یو شایده ته ریسکو فاکتور وي یا خطر زیږون کې عاملونه داسې عاملونه دي چې د نورو ناروغیو لپاره بدن مساعدوي. مثلا د وینې غوړ ته، د وینې لوړ فشار ته، چاغښت ته، یا مثلا دیابت ته، د شکرې ناروغۍ ته، د بدن د رګونو تنګېدا ته، پیس مغزي سکتې ته، دغو شیانو ته. بلکې بیخي ډېرې داسې ناروغۍ دي چې سګریټ او تمباکو ورته یو خطري عامل دی یا خطر زیږونکی عامل دی. داسې عامل دی چې دغه ته سړی برابروي دغه نورو ناروغیو ته.
ډاکټر صاحب، کچا څو کاله سګریټ څکولای وي او بیا یې نسوار کړی وي او بیا یې پریشتي، د مخکینی عادت هغه اغیزې پاتې شي؟
مسله دا ده چې هر کله چې سګریټ پریښودل شي اول خو وروستي زیانونه یې د وروستي زیانونو مخنیول کېږي، یعنی تر دې زیات زیان نه رسیږي بدن ته. او بل دغه تیر زیانونه چې اوښتي دي هغه د وخت په تېرېدو سره ځینې پیرته سمیږي او هغه خطرونه رفع کیږي. یعنی په هر حال هر کله چې سړی د سګریټو څکول او د نسوارو کول پریږدي په ګټه وي.
خو بیا هم هغه پخوانی مثلا یو چا لاس کله سګریټ څکولای دی خو سی پری شي دی د سرطان په ناروغي د دښته کې دوه چانس بیا هم زیات دی.
د مطلق سړی نشي ردولای خو چانس ډیر کمیږي نسبت دې ته چې سګریټ څکول او غځوي دا عمر ته ورکړي.
په روسي کلونی کې الکترونیکی سګریټ زیات شوی دی څنګه د هم روغتیاي زیانونه لري؟
نو بالکل اول د څه تصور و چې ممکن تر دې عادي سګریټو د دې زیان کم وي مګر وروسته چې دا سګریټ عام شو او بیا څېړنې اور باندې وشي بالکل دا هغه څه مضر دي لکه نور عادي سګریټو باندې یعنی هیڅ ډول
سوال مهم دی چې ولې یو څوک سګریټ یا نسوار ژر نشي پریښودی ډاکټر صاحب؟
تو خبر دی یو دا چې بدن ورسره جوړدای کیږي په تمباکو کې نیکوتین دی او نیکوتین په مغزو کې ځینې مواد تولیدوي چې هغه انسان ته یو څه د هوساینې احساس ورکوي. نو کله چې سګریټ پرېږدي دا نیکوتین بدن ته نه رسیږي او هغه مواد په مغزو کې نه ترشح کیږي سړی د نارامۍ او ناکرارۍ احساس کوي. دا یو خبر ده. البته د دې چاره ډیره اسانه ده اوس د سګریټو د پریښودلو لپاره ژاولې شته یو رقم چسپونه دي ټلیفونه دي چې پر مټ لګول کیږي هغه داسې په تدریج ورو 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 کم کم نیکوتین بدن ته ننباسي او د سګریټ یا نسوارو د نڅ کول په وجه هغه کمخ چې د نیکوتین پیدا کیږي هغه په جبیره کیږي. یا مثلا ژاولې دي چې ژول کیږي او سوکا سوکا هغه نیکوتین خوشی کوي. دا یو مسله ده. او بل مسله چې د هغه دغه اته د تاسو ورته چې تر دې بدني روغتیا رواني روغتیا د زیات نقش لري پکې. یعنی انسان یو رقم پروايي لحاظ ورسره روغتیا شوی وي او ځان قرار احساسوي حال دا چې هغه فزیکی اثر هغه شدید نه وي لکه څنګه چې غیر روغتیا
یعنی یو ډول عادت وي. مثلا یو څوک سګریټ څکوي ځي بهر وځي یو مایان وخت کې یا فرزن یو څوک کتاب لولي او یو وقفه ته ضرورت لري سګریټ څکوي نو دغه یو عادت هم بیرته په د باندې تاثیر کوي. لیکن
بالکل قبول هر عادت خاصه د مې عادت
ده.
حتی د غژستونه کنه چې د غژست چې د سګریټ په لاس څنګه سړی نیسي یا په شونډو باندې څنګه ګدي یا د سګریټ څکول په وخت کې څنګه دریږي غاړه څنګه نیسي کنه سر څنګه نیسي اندغه اته دغه حرکتونه د سې عادتونو بدلیږي چې بیا پریخولې سړی یو څه ځوروي.
دا ژاولو ته تاسو اشاره وکړه د سګریټ ته پریښودل له خطر دا خاص ژاولې دي په افغانستان کې پیدا کیږي
او په افغانستان کې پیدا کیږي د نیکوتین ژاولې بولي او نو په یو وخت کې خو په کابل کې په درملتونونو کې پیدا کیدل او اوس هم ممکن پیدا شي.
او دا ژاولې د نسوار له خطر هم ګټورې دي چې څوک نسوار سره پریښتي
او بالکل ځکه چې په نسوارو کې خو اصلي ماده مغه نیکوتین ده کنه چې نسوارو نه بدن ته نه ننوځي.
ډاکټر محب زغم وو چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیز خبرونه.
او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو زکون کو شرغلاست ولسم چوگی و ولسم وستا. نن روز مجا تاسی رازو د شمزی لرون کو حیواناتو پات موضوعات هم وای. پا تیر وست که مو کبان و پیشندلا نن روز رازو د دی دا طولگی سخه یو بل طولگا چی زو حیاتین دی حقا پیشنو. زمجا تاسی درس با دا یو سلو نوشته می صفحه سخه تر یو سلو دردیشه می صفحه پری با دوام مکره. رازو زو حیاتین. زو حیاتین یا هم امفیبین تمانا لری دا چده دی و عربی کلمه سخه خصصه وی دی چی زو د خوان او حیاتین هم د دوه ژوند په معنا سره دی. یعنی دا په لاتین کې دغه امفیبیوس شدی دا د ژوند د دوه ژوند معنا ورکوي. دوه ژوند څه معنا؟ یعنی دوی چې دی هم په وچه کې او هم په اوبو کې خپل ژوند مخته وړي. دغه زو حیاتین چې دی هغه په عمومي درو چولګو باندې ویشل شوي، په درو ډولونو باندې ویشل شوي دی. چی یو یه بیلکی دی چی شمیسالی چی مجو تلسی لیدلی هم دی چونگوشی دی هم دارنگ بل دوام دوال چی دی لکی لرون که زو حیاتین دی چی پا حقا که سلمنجر او نیوتس دی دا شمیسالو نسخ رزه. هم دارنگ دریم دوالی چی دی حقا بیپشو زو حیاتین دی چی شمیسالی سیسیلین دی چی دی مثال بیپشو او بیلکی دی. اور پس رازو د هغه ورسته دغه وایو زو حیاتینو کمی ګډې ځانګړتیاوې چې دي، یعنی دوی څه هم په ډولونو کې فرق لري خو دوی خپل په ځان مطلب یو د بل سره ځینې یو ډول خاصیتونه هم لري. رازو دغه پیژنو. زو حیاتین چې دي عموما د دوی کوم پوست چې دی هغه خپل په ځان کې پترې یا هم پلسونه نه لري او دوی یو ډول غوده ترشو دی، یو ډول غودې څخه یو ډول مواد ترشو کوي چې هغه د دوی کوم جل چې دی کوم پوستکی چې دی هغه همیشه نمناک نمجن ساتي. او دغه کوم زو حیاتین کوم حیوانات چې دی دوی حرکي غړي پښې یا دوی جوړې لري خو ځینې لکه څنګه چې موویل سیسیلین چې دی هغه بې پښو دی، پښې نه لري. خپل د بدن په واسطه خپل دا کوم نمجن وجود په واسطه چې کوي حرکت کوي. او د دوی زړونه چې دی درې جوفه لري چې دوه دانې دهلیزونه او یو دانې بطن دي، مګر په کبانو کې موږ وویل چې دوه جوفه لري چې یو دهلیز او یو بطن. او همدارنګه دغه کوم زو حیاتین چې دی تنفس چې دی ځینې د برانشونو په واسطه، ځینې د پوستکي په واسطه او ځینې د سږو په واسطه کوي چې دوی خپله دا کوم په بشمزي حیوانات کې موږ ویلو دا کوم چې نه دغه جوړښت ول نمجن جوړښت ول د دوی پوستکي خپل په ځان کې داسې خاصیت لري چې دوی کولی شي د پوستکي په واسطه خپل تنفس سرته ورسي. او دوی چې دی دغه کوم حیوانات چې دی دوی د هاضمي سیستم چې دی د جهاز نه لیې له کلواکا سره نښتې دي، یعنی د آخري معقد د برخې سره نښتې دي. او دغه کوم حیوانات چې دی مغزه یو جوړه مغزي عصب لري چې د هغه په واسطه د دوی کوم حسي غړي چې دی هغه فعالیت کوي. چې مثال که چېرې دوی یو تخریش وویني په چټکۍ څخه د هغه ځای څخه زغلي تښتي زندي تر څو پر دوی باندې حمله ونیسي. او د دوی القا چې ده داخلي ده مثال بهرني هم پکښې وجود لري او ځینې چې دی په دې کې ډیری چې دی هغه هګۍ اچوونکي دي. رازو ده دوی ده دولو سخه یو شه مثال چه ده جنگش ده هغه ویو جنگش چه ده هغه مجاوتسی طولو لیدل ده پر دیر ساهو که وجود لری زیادتر پا نمناکو او تو دوسی مو که دیخ پا جوان مختوری او دوی چه ده زینی ده جنگش ده مختلف دولو نلری زینی چه ده زهری ده چه مثال زهر لرون که ده او زینی چه ده پر وانی باندی مطلب کوالیسی چه وخیجه او زینی یه ساده خپل پر وچه باندی کوالیسی چه خپل جوان مخته یوسی. دا دغه کوم زهري چې چونګش چې دی هغه خپل پلان کې یو ډول خودی لري چې دغه زهري کوم زهري مواد چې دی هغه شکی تر شکی. رازو دوی د معمولی چونګشو د جوړښت څخه چې د مثال جوړوي معمولی چونګش وایو د چونګش د دلی څخه معمولی چونګش چې د هغه د زو حیاتین له دلی څخه ده او شمزی لرونکي حیوانات په ډله کې راځي. او دوی چې دی هګۍ اچوي چې هګۍ چې دی هغه د لاروا په وخت کې په اوبو کې ژوند کوي. کله چې د لاروا مرحله یعنی د مکمل د مرحله لري د استحاله فوتوسنتیز د میتامورفیزز
مرحله لري چې په دې کې مثال د لاروا په وخت کې په بوکی ژوند کوي او کله چې بلوغ ته ورسیږي بیا په وچ کې ژوند کوي چې دا د لاروا په وخت کې دی برانشونه لري او د کله چې وچ تر اوسه بیا سږي لري او د سږ په واسطه خپل تنفس کوي ورپسې دا زو د چنګشي بهرنۍ جوړښت وایي چنګښه چې د هغه په مثال خپل په جوړښت کې مشخص غاړه او لکۍ نه لري چې دوی خپله سر په برخه کې سترګې لري چې لوی او مخامخ سترګې لري چې مثال پراخه هر شی کولی شي په اسانۍ سره وویني او د دې د سترګو شاوخوا شفافه پوښونه شتون لري چې د سترګې د اوبو لاندې ساتلی سي همدارنګه پزې چې د مثال پزې چې دی هغه د خولې پورته دوه سوري لري چې د تنفس لپاره ورڅخه استفاده کوي همدارنګه د بوی کول ورتیا هم لري او خوله چې د ډېر لوی خوله لري چې د ښکار لپاره ورڅخه کار اخلي ژبه چې د اوږده د چسپناکه ده او مخکې خواته تړلې ده چې ښکار مثال دوی چې کوي په نسدي چې دي عموما حشرات څخه خپل تغذیه کوي چې د هغه د دغه چسپناکې خولې په واسطه ورباندې نش د کم حشرات چې دي ورباندې نش او خپل مثال تغذیه ورڅخه کوي او غوژونه چې دي د ټایپینګ په نامه غشا ده مثال په نوم یو حلقوي جوړښت چې د سترګو ترشاش شتون لري چې د اوریدو لپاره ورڅخه کار اخلي همدارنګه د دوی تنیه تر زو د پوستکي په برخه کې نری نرم او رطوبت لرونکي دي چې د اوبو او اکسیجن جذبول ورتیا لري همدارنګه د چنګشي پوستکي چې دی له زنګړو غدو څخه مخات تولیدوي چې د اوبو له وچې دو څخه مخنیوي کوي یعنی د دوی کوم وجود چې دی همیشه چې پاتې کیږي نمجن پاتې کیږي او ځینې چنګشي چې دی هغه زهري غدي لري لکه څنګه چې مو وویل چې د ښکار کوونکي څخه مثال د ساتنې لپاره ورڅخه مثال په هغه وخت کې زهر تولیدي او شکل چې دی باندې چې د هغې لنډ او بدن یې چې دی لنډ او ګرد دی چې د اوبو او ځمکې دواړو لپاره مناسب دی او رزو پښو ته مخکې پښې چې دی لنډې او د څلور ګوتې سره دی او د ځمکې پر سر حرکت کول او د بدن ملاتړ لپاره ورڅخه کار اخلي او وروستۍ پښې چې دی هغه اوږدې قوي دی او د پنځو ګوتو سره دی چې د پورته کېدو او چوپ وهلو لپاره ځانګړي شوي دي او د ګوتو ترمنځ یې غشا لري چې د لمبو وهلو لپاره ورڅخه کار اخلي او لکۍ چې وایي چې د بالغو چنګوشو لکۍ نه لري خو د لاروا په مرحله کې چې دی شتون لري لکۍ کله چې بالغ سي بیا دی خپل په ځان کې لکۍ نه لري او رنګ چې دی د پوستکي رنګ چې دی د چاپیریال سره تطابق کوي چې مثال د ښکار څخه د ساتنې لپاره دغه کم د اوشتلو او ورتیا هم لري په ځینو کې او ځین چنګوشي چې دی ځانګړي رنګونه لري چې ښکار کوونکي ته د زهرجنوالي خبرداری ورکوي یعنی د دوی دونه جوړ برېښندو کوي چې څوک د ستیپرې ویږي چې دا چې د زهرجن ده او د ارخ کرشه دوی چې دی په لاروا مرحله کې شتون لري چې د اوبو د حرکت او فشار د احساس لپاره ورڅخه کار اخلي او د بالغو چنګوشو په وده کې لمنځه ځي د دا کم چنګشي چې دی په دې کې نارینه او ښځینه دواړه وجود لري چې د هغه څخه دوی د مثال د القا په واسطه د دوی نوې چنګشي مسر ازي هغه مسر چې دغه څخه مثال مرو لاروا مرحله یعنی په اوبو کې هغه چې او د لاروا مرحله هغه حالت ته تیری او د کم نارینه کم دغه چې دی چنګشي چې دی هغه د پښو غټه غټه چې د نسبت ښځینه جنس ته غټه ده ځکه چې د القا کول په وخت کې ښځینه جنس پرې ټینګه چې کولای شي نیولای شي او دوی خپل په ځان کې سعودي د نس دوام تنابونه لري چې دغه په واسطه د دوی غش تولیدېږي ورپسې راځو سشیدونکي یا هم کم خزندگان چې دی هغه پیژنو خزندگان چې دی هغه د ځمکې پر مختلفو برخو په مختلفو ډولونو باندې پیدا کیږي چې په لاتین کلمه کې ورته ریپټیل ویل کیږي چې ریپټیل خپل د خزنده معنا ورکوي او دغه کم حیوانات چې دی عموما د خپل د نس په واسطه د چیکي حرکت کوي کشش خوري چې دی بل زیات خو بل زیات حرکت کوي او هغه علم چې د خزندگان څخه مثال د خزندگان په باره کې باز کوي د هرپټالوجي په نامه سره یادېږي او دغه حیوانات چې دی عموما وچ پوستکی لري او بدن چې دی چې دغه پوستکی د دې لامل کې چې د زیات تبخیر څخه د دې مخنیوي کوي او دوی چې دی په مختلفو ډولونو ویشل شوي دي چې مثال سرمشکې سمسارې تمسا یا هم کرکودال ماران دي دغه رقم سمندري کشپان دي او ځینې مثال په وچه کې کشپان چې ژوند کوي عام کشپان دي ډایناسورز دي چې ډایناسور ډولونه چې دي نن ورځ د منځ ته تللي دي یوازې پاتشونه پات دی سکلیټ پات دی نور کروکوډایل چې دی هغه چې سوي دی له منځه تللي دي. ډایناسورس کروکوډایل خو چې دی هغه سمساری دی چې اوس هم موجود لري. چې موږ وایي دغه کوم حیوانات چې دي د چاپېریال په مختلفو برخو کې ژوند کوي، راځو د دې ګډې ځانګړتیاوې پېژنو. دغه خزندګان چې دي خپل په منځ کې که څه هم فرق لري د جوړښت له مخې، خو ځینې خاصیتونه ځانګړتیاوې یو ډول دي. چې هغه کې مثال موږ وایي دوی چې دي ټوله د وینې تړلي دوران لري او زړه یې درې جفونه لري، چې یوازې په دوی کې کروکوډایل یا سمساره چې ده هغه د زړه څلور جوفه لري. او دوی عموما ټوله چې دي تنفس د سږو په وسیله کوي. او جنسونه هم مختلف دي، یعنی هم نارینه جنس پکې وجود لري او هم ښځینه جنس پکې وجود لري. او القای داخلي ده چې په دې کې زیاتره چې دي هګۍ چې وي، مګر په دې کې استحاله یا هم میتامورفیسس عملیه وجود نه لري. دوی چې کله مثال کوچنی چیچی اوسي، هغه یې د بالغ حیوان څخه یو څه توپیر په شکل په اندازه کې لري، مګر نور مطلب په اندازه کې لري، نور عینې هغه ته ورته. او بل دوی چې دي د مغزي اعصابو شمېر یې دولس جوړې دی، چې د هغه پواسطه دوی د کم حصي غړي چې دي هغه کار کوي. ازو د دوی د خزندګانو ډولونو څخه یو چې د چرمشکۍ ده، سرمشکۍ ده، چې هغه په ډیرو هغه ګرمو ساحو کې چې خپل ژوند مخته وړي او د ګیډې په واسطه د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي. دا چې دي د نړۍ په ډیرو برخو کې، په ټولو برخو کې موندل کېږي، خو په سیاحت اندازه لکه څنګه چې مول په ګرمو او وچ سیمو کې پیدا کېږي. او دا حیوانات چې دي د مثال دا کوم ښکار چې کوي، د هغو دوی داسې ځانګړتیا لري چې هم وشونکي دي او هم ښکار کوونکي دي. یعنی هم پر دې باندې ښکار کېږي او هم نور چې کوي خپل تر ښکار لاندې راولي. دوی بدن چې دی اوږد او نری بدن لري چې د ځغستې او ښکار لپاره جوړ شوی دي. او همدارنګه سر کې چې دي سترګې دي چې د سترګو ستره وړتیا چې ده د ښکار لپاره کاریږي. ځینې شمشکیانې چې دي په دې کې موږ وایو چې په مثال د سترګو پرانستل او بندول ورتیا لري. همدارنګه پزه چې ده د تنفس او د چاپیریال د بوی کولو لپاره کاریږي. خوله چې ده په خوله کې تیز غاښونه لري چې د ښکار نیول لپاره ورڅخه کار اخلي. او ژبه چې ده اوږده او چسپناکه ده چې ځینې ډولونه د ښکار نیول لپاره ورڅخه کار اخلي. او د لکۍ برخه چې ده، لکۍ چې ده هغه د ریجنریشن یا د بیا ودی یا د بیا ترمیم خاصیت لري چې کچیر پرې کړن سي بیرته د سرخ په جوړېدلی شي. ورپسې راځو د چرمشکۍ وروسته بل ډول چې دی تمسا یا هم کروکودایل دی. دوی چې دی موږ وایي دی خپل ځان ته خاص جوړښت، غټ جوړښت لري، چې تمسا تقریبا لوی او قوي خزنده حیوان دی چې د خپل اوږد بدن، غټ خوله او قوي لکۍ لپاره پېژندل کېږي. دا حیوان چې دی په اوبو کې ژوند کولو ته ډېر تطابق لري او د نړۍ په ګرمو سیمو کې لکه د سیندونو، جهیلونو او باطل مثال ځینې نورو برخو کې چې شکل خپل ژوند سرته رسي. دوی بدن چې دی اوش سخت او کلک بدن لري او بدن یې چې دی له وچو کلکو او کلکو پوشن څخه جوړ شوی دی چې د ساتنې لپاره ورڅخه ګټه اخلي. او بدن یې په ځانګړي ډول د لامبو او ښکار لپاره برابر شوی دی. ګوتې چې دی څلور ګوتې لري چې د دغو ګوتو په منځ کې پردې موجود لري چې دوی د لامبو وهلو کې ورسره مرسته کوي. او سر کې چې دی خوله ده چې په خوله کې تیره غاښونه دي چې د ښکار نیولو لپاره ورڅخه استفاده کوي. همدارنګه سترګې چې دی د سر په پورتنۍ برخه کې موقعیت لري چې د اوبو لاندې ښکار کولو پر وخت لید سره مرسته کوي. همدارنګه د تنفس لپاره د اوبو له سطحې پورته ساتل کېږي، حتی کله چې بدن یې په اوبو کې ډوب وي پزه یې چې کېږي د هغه په واسطه تنفس کولی شي. او لکۍ چې د اوږده قوي ده او د حرکت لپاره ځانګړې شوې ده. ورپسې راځو کیشپان وایو. کیشپان چې دی هغه د مثال ډېرې چې دی سمندرونو کې ژوند کوي او په ډېرې خپل په وچه کې خپل ژوند مخته وړي. او دوی د یو کلک پوښ په واسطه چې شل په نامه سیدېږي ساتل کېږي، چې پورتنی شل او لاندینی شل باندې ویشل شوي دي. او دغه کوم کلک پروټکټ چې دی مثال دوی د خارجي صدمات څخه ساتي. دوی د مختلفو برخو کې او د لامبو وهلو خاصیت هم په ځان کې لري. راځو په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده د زوحیات نو ګډې ځانګړتیاوې ووایاست. دویمه پوښتنه د سشیدونکي یا خزندګان واضح کړي. او درېیمه پوښتنه د چونګشي بهرنۍ جوړښت څه ډول دی ووایاست. سنس ټوله توجه څخه نری نری مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
ایا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی هیلی لرم چی جور رو غاو سیت من پیست شرق لاست ولسم چولگی ولسم لوستم. نرمز لوست که مجتاس اختصاصی دفاع پیجنو پتی لوست که مو غیر اختصاصی دفاع او هم دارنگ دو دوی کم جولونه چی و دوی کرشی چی و پا حقا که کم برخی چی و هم جوله زدکرد. نرمز لوست که رزو اختصاصی دفاع پیجنو پتی پا نزان پا کوچ پا اختصاصی دفاع که کم اجزاوی شامل دی. از مجتاس درس با دا چلور نیوی مصفه سخاتر اتا نیوی مصفه پری دوام مکره. نمره ازو اختصاصی دفاع چه ده هقه کل چی میکروبونه ده غیر اختصاصی دفاع غیر اختصاصی دفاع ده میکروبونه پا مقابل که ناکام پاتسی بیانو میکروبونه چش کیجه ده اختصاصی دفاع سره مخامخ کیجه چه پا دیگه چه ده سپینو کرویاتو گروپ شامل دی چه هوگوی ده لنفوسیتونه پا نمسره دیجه او هم دارنگ ور سره ده هرمال دفاع او حجوی دفاع شامل ده ازو ده کم دفاعگانی چه ده هوگوی پیجنو نمره ده هرمال دفع ده هرمال ده کم چه ده هومورال ده دفع چه ده بدن ده زنگر دفاعی سیستم ها غبر خدا چه پا وینا و ده بدن نور و مایا تو که ده انتیبادی و پا واسطه عمل کوی ده دفع چه ده ده بی لنفوسیتون و للاری ترسره کیجه ده چه ده ده کمیدن ده چه ده سر ترسی ها غیو ده غوصخه انتیجن تشخیص کولی کلف چه یو بحرنی انتیجن لکه باکتریا یا ویروس بدن تنه نوزه د بی لنفوسیتونه چی که یه پیشنی بی حجره ده فالیدو مثال فالیدل اغا هم ده هومورال دفاع پا غاره دی یعنی پا دی که چی کم حجره پا مرسته یا ده تی حجره پا مرسته ده ده بی حجره چی کیجه فالکیجه او پلازما حجره جوره وی ورپسه ده انتیبادی تولید چده اغا هم سر ترسه یعنی ده کم فالیشی وی بی حجره چی دی اغا انتیبادی تولیده وی چې د ځانګړو انټي جرونو سره تړل کیږي. بل د هومورال دفاع بله دنده چې د هغه د انټیجن له منځه وړل دي، یعنی هغه انټیبادیانې چې د انټیجن سره تړل کیږي او هغه چې کوي بې ضرره کوي، بیا دغه میکروبونه چې کوي له منځه وړلو لپاره نورو دفاعي حجرو ته مثال د دوی نښې ورکوي. همدارنګه د هومورال دفاع چې ده د موږ وایو ډېرې ګټې لري، لکه مثال وایي د ویروسونو بکتریاو او نورو میکروبونو په وړاندې چې د بدن مایعات کې موجود وي هغوی هم چې کوي له منځه د دوی لپاره هم ګټور دی. یعنی موږ دونه په لنډ ډول سره وایو چې هومورال دفاع چې ده د انټیبادیو په مرسته بهرني انټیجنونو بې ضرره کوي او د بدن دفاع پیاوړی کوي. چې دوی چې دی یعنی زموږ په بدن کې دغه کم انټیبادیان چې دي هغه د انټیجن په مقابل کې فعال کوي، دغه اساسي دنده. ورپسې د هومورال دفاع وروسته حجروي دفاع وایي. حجروي دفاع چې ده د ځانګړي دفاعي سیستم هغه برخه ده چې تی لمفوسایټونه یا د تی حجرې په مرسته عمل کوي. هومورال چې و د بی حجرو په مرسته سره عمل کوي او کم حجروي دفاع چې ده هغه د تی حجرو په مرسته عمل کوي. دا دفاع چې ده د هغو حجرو په وړاندې فعالیت کوي چې ویروس بکتریا یا سرطان نیولی وي. همدارنګه د دې مختلف ډولونه لري چې د دغه کم سټیټوکسیک کم ډولونه چې دي لکه سټیټوسټیک کم ټي حجرې چې دي، دوی داسې دنده سرته رسوي چې د حجرې په مستقیم ډول د انتانیول شویو حجرو، سرطاني حجرو یا بهرني حجرو لکه پیوند شوي غړو حجرې دي هغوی چې کوي ټوله له منځه وړي. همدارنګه د حجرو له منځه وړلو لپاره زهري مواد ازادوي چې هغوی وکولی شي دغه کم زهري مواد چې دی دغه حجرې چې دي چې کې له منځه یوسي. همدارنګه بل د ټیم رستندوی حجرې دي، دوی چې دي د نورو دفاعي حجراتو لکه د بی حجرې او د دغه کم ټي حجرې چې دي د فعالېدو او تنظیمولو لپاره کار کوي. ورپسې د دوی بل دنده چې ده د کیمیاوي موادو ازادول دي چې د دفاع ځواب په شدت سره چې کوي ورکوي. همدارنګه د تی نازم حجرې دي، دوی چې دي د دفاعي ځواب د زیاتېدو مخه نیسي او د بدن د حجرو په وړاندې د حملې مخه نیسي چې په دې سره دوی مثال کم د غچ دي دغه کم میکروبونه چې دي په اسانۍ او په ډېر چټک ډول سره کولی شي چې دوی له منځه یوسي. بل چې دی د ټي یا دی دون کې مثال دی حافظه لرونکو ټي حجرې دی. دا ټي حجرې چې دی د وروسته لدی چې لمرنۍ انټیجن لمنځه ولاړ سي دا حجرې ساتل کیږي، چې په مثال پر راتلونکو کې د همدې انټیجن په وړاندې د چټک او قوي ځواب لپاره چمتو اوسي. کوم مایکروب چې مثال انټیجن چې راسي کله چې دوی د غو په مقابل کې حجرې جوړې کې یو څه اندازه دغه د ټي یا دی دون کې مثال حافظوي حجرې دي چې هغوی په چې کېږي پاتې کېږي، چې په دې سره کله چې دغه میکروب بیا ځلې راځي د هغو په مقابل کې درېږي او په چټکۍ سره عمل ښکاره کوي. چې موږ په تېرو لوستونو کې هم ویلي وه، یعنې کله چې انټیبادي تر هغه وخته پورې لومړی ځل چې کله انټیجن راسي تر هغو چې انټیبادي جوړېږي وخت نیسي، مګر کله چې دغه حافظه کې وساتل سي د حافظې په ډول سره د ټي حجرې دنده سرته ورسي بیا نو بلې پلاتو هغوی په چټک ډول سره کولی سي عمل ښکاره کړي. ورپسې راځو واکسین پېژنو. واکسین چې دی هغه خپله یو درملیزه ماده ده چې د بدن دفاعي سیستم ته د ناروغیو په وړاندې د مبارزې وړتیا ورکوي. دوی چې د بدن ځانګړي معافیت کمن کوي او د جدي ناروغیو مخنیوي کوي. د واکسین حاصلي هدف چې دی د بدن د دفاعي سیستم روزل دي تر څو د ځانګړو ناروغیو لامل ګرځونکو میکروبونو وپیژني او هغوی ته چټک ځواب ورکولای شي، او دوی چې دی اوږدمهاله معافیت جوړوي تر څو د راتلونکو انتاناتو مخنیوي هم پکې شوی. یعنې واکسینونه چې دی کېدای شي ځینې یې لن محال او ځینې یې اوږد محال اوسه. د واکسین جوړښت دی، واکسین چې دی معمولا د موادو د ځینو موادو څخه جوړیږي او په دې کې مختلف ډولونه شامل دي. یو چې دی ضعیف سوي میکروبونه، هغه میکروبونه چې د ناروغي لامل نسي کېدلی لکه د پولیو واکسین، او بل چې دی د واکسین د میکروب چې سوي د مریسیوي برخې څخه د میکروب جوړ سوي، چې دا چې دی د میکروب غیر فعال نسخه چې د بدن د دفاع ځواب چکی هڅوي لکه د ریبز واکسین دی. بل چې دی د میکروب یو برخه دی یا مسنجر ار ان ای ځینې خصوصي سوي، چې دی د میکروب انټیجن یا پروتین چې بدن کې د هغه پر وړاندې چکی مافیات جوړوي لکه د کورونا واکسین، او ځینې چې دی جنټیکی مواد لکه چې موږ یو چې دی د میکروب برخه خصه کېږي، چې دی د جنټیکي مواد ځینې اخیستل کېږي لکه د ار ان ای یا ډي ان ای په مرسته د معافیت سیستم هڅول دي، چې په هغه کې مثال د مسنجر ار ان ای څخه واکسین جوړیږي. واکسین چې دی هغه بدن دی چې دی ډېر اساسي دندې سترسي. واکسین بدن ته داخليږي د ستنې له لارې یا هم د خولې له لارې، او بیا د دفاعي سیستم حجرې لکه بي او تي حجرې کولی شي چې دغه واکسین په مرسته انټیجن وپیژني او د معافیت سیستم انټیبادي تولیدوي او حافظوي حجرې جوړوي، چې په راتلونکي کې بدن د همدې میکروب سره مخ سي، معافیت سیستم په چټکۍ سره ځواب ورکوي او ناروغي مخنیوي کوي. ورپسې د واکسین وروسته موږ او تاسو راځو فعال مافیات او غیر مستقیم غیر فعال مافیات. وای مستقیم مافیات یا هم اکټیو امیونټی چې دا هغه ډول مافیات دی چې د بدن د دفاعي سیستم له خوا د ناروغیو په وړاندې په خپل تولیدیږي. کله چې بدن ته یو انټیجن مثال د غسل مخامخ کیږي، په دغه وخت کې بدن د مافیات حجرې او انټیبادي جوړوي چې د اوږدمهاله ساتنې لپاره ځانګړي حافظوي حجرې جوړوي، میموري سلز جوړوي. همدارنګه فعال مافیات چې دی هغه هم مختلف ډولونه لري، چې طبیعي فعال مافیات دی چې دا هغه مافیات دی چې بدن د طبیعي انتان یا ناروغي په پایله کې ترلاسه کوي. مثال د خبرې کې نفر اوسي یو انسان اوسي شری یا چیچک به اخلي، بدن یې د دې ناروغي په وړاندې انټیبادي جوړوي او په راتلونکي کې ورته ناروغي د چیشي کېږي، دغه ناروغي سره نه مخامخ کېږي، په دغه ناروغي بیا نه اخته کېږي. بل مصنوعي فعال مافیات دی، دا هغه مافیات دی چې د واکسین له لارې ترلاسه کېږي. مثال واکسین انټیجنونه بدن ته چکیږي او ښکاره کوي چې بدن یې په وړاندې انټیبادي تولیدوي او حافظوي حجرې جوړوي. د فعال مافیات چې دی خپل په ځان کې ځانګړتیاوې لري، دوی چې دی اوږدمهاله وي ځکه حافظوي حجرې په دې کې چکیږي جوړیږي. همدارنګه بدن په خپل مافیات چکیږي خپل تولیدوي، او د مافیات ځواک د انټیجن سره د بدن لومړني تماس پر اساس ډیریږي. یعنی فعال مافیات چې دی هغه د ناروغیو په وړاندې قوي او اوږدمهاله ساتنه برابروي. همدارنګه بدن ته د دې وړتیا ورکوي چې په راتلونکي کې د ورته ناروغیو په وړاندې دی چې وکړي چټک عکس العمل ښکاره کړي. ورپسې راځو دا خو اکټیو امیونیټي وه، غیر مستقیم یا غیر فعال یا هم پیسیو امیونیټي وایو چې د هغه څخه مطلب څه شدی. غیر فعال معافیت چې دی هغه ډول معافیت ته ویل کیږي چې پکې د بدن دفاعي سیستم په خپل انټي باډي نه تولیدولی، بلکې مثال تیاری شوي انټي باډیان یا معافیتي مواد له باندنۍ سرچینې څخه یا د خارج د خوا څخه څه شي کیږي ترلاسه کیږي. دا ډول معافیت چې دی لنډمهاله وي، ځکه چې حافظوي حجرې پکښې کې نه جوړیږي، مګر فعاله مستقیم معافیت چې و هغه څه شي زموږ بدن خپله حافظوي حجرې دغه په واسطه جوړېدلې. په غیر فعاله معافیت کې چې دی هم ډولونه شته چې یوې طبیعي او بلې مصنوعي دي. طبیعي غیر فعاله معافیت چې دی هغه معافیت دی چې له مور څخه ماشوم ته انتقالیږي، لکه مثال د مور د شیدو په واسطه ماشوم ته د انټي باډیانو انتقالیدل دي، او یا هم د مور د وجود له لارې د بن یا ناف په واسطه د انټي باډي انتقال دي. او بل چې دی مصنوعي غیر فعاله معافیت دی چې په دا هغه معافیت ته موږ ویلی سو چې د تیار انټي باډي یا معافیتي مواد د ستنې له لارې بدن ته ورکول کیږي، چې په هغه کې هم موږ ډېر مثالونه ورکولی سو لکه د ټیټانوس یا د سپیچول لپاره د ریپس انټي باډي. ورپسې راځو مرو تاسې بل موضوع وایو چې زموږ مثال وایي په زیات عمر یا زړو خلکو کې معافیت په څه ډول سره دی. د زړو خلکو معافیت سیستم د ځوانانو په پرتله زندېدل یا کمزوره کیږي، او د عمر زیاتېدو سره د معافیت سیستم ځینې بدلونه او ستونزې تجربه کوي چې هغه عبارت دي، اول خو د دوی کمزوري معافیت دی. د کم زاړه خلک معافیت سیستم چې دی د ځوانانو په پرتله لږ ځواب ویونکي کیږي، یعنی د دوی ټي لمفوسایټونه چې دي د عمر په زیاتېدو سره د دوی ټي لمفوسایټونه او همدارنګه بي لمفوسایټونه چې دي یا د هورمال دفاع برخه چې ده اغېزمنتیا له لاسه ورکوي، چې د دې عمله یې بدن د ناروغیو او انتاناتو په وړاندې لږ ځواب ویونکي کیږي. او بل چې دی د حافظوي حجرو کمزورتیا یې ده. د عمر په زیاتېدو سره د دوی د معافیت سیستم حافظوي حجرې چې دي د بدن د یو ځل انتان یا واکسین پر وړاندې د دفاع لپاره چمتو کیږي او کمزوري کیږي. همدارنګه کله چې د دې کم دغه دا کومه برخه چې د مثال وی کمزور سي، دا وروسته بیا د دغه په وړاندې د دغه کم وایرس په وړاندې چې میکرو په وړاندې په صحیح ډول سره جواب نسی ویلی، دا په دې معنی چې د زړو خلکو ته د ناروغیو یا انتاناتو په وړاندې د کم معافیت چې دی هغه په چټکۍ سره نه ورکول کیږي. همدارنګه اوږدمهاله ناروغي ده. عموما کم کسان چې عمر یې زیات اوسي معمولا د اوږدمهاله ناروغۍ لکه د زړه، شکرې، فشار یا سرطان په ناروغۍ اخته کیږي، چې دا ناروغۍ د معافیت سیستم ځواب ورکول ته زیان رسوي. همدارنګه د ارګانونو چې د دې ناروغۍ لپاره کارول کیږي لکه د امینو سپریسر د ارګان د معافیت سیستم شکی کمزوري کوي. او د واکسین اړتیا چې د کم کسان چې دي زاړه خلک چې دي د واکسین کولو اړتیا زیاتېږي د دوی لپاره، ځکه چې د هغوی معافیت سیستم د ناروغۍ لکه انفلونزا، شری، ټیټانوس د دوی په وړاندې چی کمزوری، نو ځکه دوی واکسین ته ډېر زیاته اندازه سره ضرورت لري. ورپسې راځو حافظوي حجرې. په موضوعاتو کې موږ حافظوي حجرې یاد کړې. حافظوي حجرې چې دي دا حجرې د بی لمفوسایټونو څخه جوړیږي چې د انټیجن پر وړاندې انټي باډي تولیدوي. کله چې بدن د انټیجن سره بیا مخامخ کیږي، حافظوي بی حجرې یا ټي حجرې چې دي د هغو په مقابل کې په چټکۍ سره ځواب ورکوي. یعنی حافظوي حجرې چې دي هغه ځانګړي حجرو ته ویل کیږي چې د بدن معافیت سیستم له یو ځانګړي انټیجن سره د لومړي ځل لپاره مخامخ کېدو وروسته جوړوي او ساتي. ورپسې الرجي وايي. الرجي چې ده هغه د کله چې مثال د یو ناروغي په مقابل کې بدن حساسیت ښکاره کوي یا د درملو په وړاندې معافیت سیستم یا انټي باډي له حد څخه زیات کار او لامل ښکاره کوي، دا چې کیږي الرجي لامل کیږي. الرجي او عوامل چې دي مختلف کېدلی سي، مثال د هوا له امله رامنځته سي، د ځینو درملو په مقابل کې اوسي، یا هم د ځینو نباتاتو او ځینو نورو شیانو په مقابل کې دي چې د هوا د چټلوالي سره دوی حساسیت ښکاره کوي یا د سینګار توکو سره. اوس موږ ستاسو د نن ورځې موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده، د هومورال کم دفاع چې ده هغه څه ډول دفاع ده؟ ورپسې دویمه پوښتنه، واکسین څه ډول خپل عمل سرته رسوي؟ او مستقیم معافیت واضح کړي. اخري پوښتنه، الرجي واضح کړي او وایس او معاملې څه شي دي؟ ستاسو ټولو ته توجه ښه نړۍ مننه.
Thank you.